ګرانو قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامونه. نن شپه په خیر خبرونه کې درته هر کله ویم ستړي مشو. څنګه تاسو واوریدل؟ زمونږ یو جورنالیست مرګره هم دی او لیکوال دی، شاهین بونیری، چې هغه یو کتاب لیکلی دی او دغه کتاب ډیر زیات خوښ شو. په دغه کتاب باندې تنقید هم ولیکل شو او د پدې باندې سیړنې روانې هم دي. وړې وړې قصې دي د هغه د ژوند چې چرته سفر کړی دی، څه یې لیدلی دي، څه یې محسوس کړی دي، هغه یې په پښتو ژبه لیکلی دي. زه به غواړم چې د دغې نه که دوه ممکنه وي که درې قصې تاسو سره شریکې کړم. تاسو پکې بیا وروسته ټلیفون نمبر هم راسره راته کولی شئ، په دې باندې خپل نظر هم ویلی شئ، خپله کومه خاطره وي هغه هم راسره شریکولی شئ. نو د دیوال سره خبرې دا د دې کتاب نوم دی. که څوک پښتو لوستی شئ دا کتاب ځان ته واخلی، پیدا کړئ. ښه کتاب دی ځکه چې په دې کې دا خبرې چې څونه دي، دا واقعیات چې څونه دي، دا قصې چې څونه دي، دا رښتینې قصې دي، د هغه د سفرونو سره تړلې قصې دي او چرته سرې لیدلي دي. بیا د هغې لکه زه به په شروع کې غواړم چې وړمبنۍ د دې نه چې ما کومه کیسه گئی یا کیسه ستاسو لپاره خوښه کړې ده غواړم د تاسو هغه دی جاپاني سیلګری تخبای او په هغه د کاڼو باران. یعنی په دې کې دې په خپله ژبه دا خبره کوي. زه غواړم وړه غوندې کیسه گئی ده تاسو سره شریکوم. جاپاني سیلګری تخبای، تخبای نه خو به ټول خلک خبر یې، پښتانه خو به ته خبرې چې کوم هلته کې آثار دي، لرغوني آثار، نو هغه هم د لکه د یونسکو لخوا دغه ګرځول شوي دي، یو هریټیج چې ورته وایي، باید هغه خوندي وساتل شي. د دغې دا د بود مت ګندارا دغه دی سیولایزیشن دی ټول، نو په چین کې، په هندوستان کې، په جاپان کې، په کوریا کې، په سریلنکا کې، په دغه ټول د برما کې، په ډېرو هیوادونو کې، فلیپین کې، دا د دې منونکي دي، عبادت کوونکي دي. ښه، دې کې دې دغه یو قصه کوي، نو تاسو ورته غوږ شئ. د پښتونخوا صوبې د مردان ښار نه د 15 کیلومتره په فاصله د تختبای د بودمت د راهبانو د عبادت لپاره د تعمیرونو یو کمپلیکس دی چې په وړمبۍ صدۍ قبل مسیح کې جوړ کړی شوی دی. وخت په وخت ورباندې بریدونه او یرغلونه شوي دي، خو خوندي ځکه پاتې دی چې د یو غر په سر جوړ دی. خوا ته ورسره د سری بهلول کنډرونه دي چې په یوه زمانه د ژوند د رنګه ډک خار و. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور سازمان یونسکو دا د نړۍ په مهمو کلتوري اساسو کې شمیرل دی. دا د 2015 کال د ژمي موسم و. زه د ملګرو سره د دې کنډرونو په اړه د یوې ډاکومنټري جوړولو په غرض دغه کنډرونو ته په غره کې ورختم. چې لږ مزل مو وکړو نو یو ځوان هلک مو ولیده چې په ډېره منډه په ښکته را روان و. چې موږ ته راورسېده نو معلومه شوه چې دا یو جاپانی و چې د پښتنو روایتي کالي په غاړه و. ډېر وېرېدلی و او ورختا و او سر یې هم لږ زخمي و. موږ را ایسار کړو خو هغه دومره وېرېدلی و چې په موږ یې هم باور نه راتلو. ما ترې په انګلیسي ژبه پوښتنه وکړه چې څوک یې او څه درسره وشو. هغه په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولی خو بره غره ته یې ګوته ونیوه. زمونږ ملګرو ورله اوبه ورکړې او د تندې نه یې ورله وینه وچه کړه. زما دوه ملګري په غره کې په بره لاړل چې معلومه کړي چې په میلمه ګزارونه چا کړي دي. لږ وخت وروسته ملګري راغلل، هغوی ویل چې بره د خواو شاکلو څه ماشومان وو چې دا میلمه یې په کاڼو ویشتلی دی. هغوی ویل چې دا کافر دی او ده ته ضرر رسول د ثواب کار دی. د پښتنو ټولنه چې د میلمه دوستۍ لپاره یو نوم لري نن دې حال ته رسېدلې وه، چرته چې ماشومان هم د سخت دریزه مذهبي تعلیماتو د اثر لاندې وو او د ثواب معنی خا د زی کې لښان ته غري وای چې د ثواب معنی نه خبره هم په وینه کې او ثواب خو مطلب دا دی د زی کې مس پرنٹ وی چې د دغه کس وینه توی ول چی کوم دی دا غندې ثواب ګڼل خا دا جاپانی سیلګری وو دا جاپانی سیلګری وو د بود مت منون کې وو او دغه تاریخی اثر د لیدو او ورته د مذهبي احترام او عقیدت وړاندې کولو لپاره راغلی وو خو د خپل عقیدت او مینې په کوسو کې په کانو وشتلی شو مونږ غوښتل چې د بودا د مینوال د ځان سره ایثار کړو خو هغه ښکته لارې ته اشارې کولې چې ګنې تلل غواړي زمونږ یو ملګری تر لوی لارې ورسولو ما فکر کوو چې دا زلمی کله خپل وطن ته خپلو خلکو ته ورسي نو چې زمونږ په اړه به ورته څه وایي دغه یوه وړه شانتې قصه ګی وه د دغه څه لیدلی وو او تاسو هم واورېده چې د پښتنو وطن د پښتنو ټولنه چې هغه د رښتیا خبره ده د میلمه پالنې او د میلمه دوستۍ دپاره په ټوله نړۍ کې خپل نوم لري او دغه یو سیلګری چې هغه خپل عبادت د عبادت ځای ته هغه وران ځای ته چې کله د دوی د عبادتونو روغ ودانی و ده هغې ته د عقیدت دپاره او د عبادت دپاره راغلی وو هغه بیا اوس په ټولنه کې داسې حال ته خبره رسېدلې ده یوازې دا نه چې تاسو که په دې پسې سوچ وکړو دا وړه غوندې قصه ده وړه غوندې خبره ده په دې کې ډېر لوی هغه دی پیغام دی چې یو خو مونږ د سیلګري د هغې یعنی د سیلګرو زړه ماتو یېرو یې که داسې قسمه کارونه کوو بله دا چې د دې سیلګرۍ سره دغې خلکو ته دغې سیمې ته اقتصاد راځي څه فایده راځي هغه هم دغې لاره بندوو بله دا چې څوک چې دغلته راغلی دا د هغه مذهبي حق دی چې هغه د هغې خپل مذهبي ځایونو ته راشي خپل مذهبي رسومات چې کوم دي عبادتونه کوم دي هغه وکړي هغه ته د هغه مذهبي حق ورنه کړی شو او د ټولو نه غټه خبره چې ده داسې پیغام دنیا ته لاړو چې د پښتنو هغه د زغم ټولنه اوس نور ګندې د زغم ټولنه نه ده پاتې دا وړې وړې کیسې دي د ماشومان دا د مشرانو کار دی چې دغه ماشومان پوهېږي دغه ماشومان په دې دې ته چا وهڅول دا به کېږي دا خبره په پوجا کې کېږي دا خبره په د بل په ناستې په ځای کې کېږي په جومات کې به کېږي چېرته په یو بل غونډه کې به کېږي ځکه خو یا په کورونو کې به کېږي ځکه دغه ماشومانو که داسې زده کړي دي نو دوی به چېرته اورېدلي چا به دې ته هڅولي ښه دغه یوه بله غواړمه هغه د سره شریک کوم او هغه ده د باچا په حرم کې یعنی دی ترکی ته تللی دی او تاسو ته به دې معلومه وي چې ترکی د خلافت عثمانیه کیپیټل یا پایتخت کوم ځای نه چې د مسلمانانو لویه خلافت یا لویه بادشاهي چې ده هغې په دنیا کې په ډېرو هېوادونو باندې خلافت کړی دی بادشاهي کړې ده سلطنت یې چلولی دی دې په دغه په دې قصه کې ځکه چې مونږ خو پښتنو ته په خصوصي توګه به وایو مسلمانانو ته خو د خلافت نوم سره یکدم داسې یو اسلامي ګلوري یا اسلامي وقار مخې ته راځي خو دی په دې کې تاسو ته څه نورې قصې کوي چې دا خلافت څه شی و باچا چې باچا شي نو هغه بیا څه کوي په دې باندې زه غواړم خ هارون افریدی ټلیفون کړی دی هارون افریدی ټلیفون به واخلو د کالیفورنیا نه هارون افریدی په خیر
السلام علیکم درخان سر تاسو ته له برابرانه د اډی د سلامونه
وعلیکم السلام څنګه حال دی
بالکل خیر دی درخان سر خبره ده څه چې کته د تو ګوره اوس چې دا نه وي پریزیدنشل الیکشن او شوه نه بس چې ګوره نو اوس د مورګیج ولا ریټ شدي دا وختل رائټ دلته په کالیفورنیا کې ختلی دي هلته خو نه یم خبر خو خامخا به ختلي دي او داسې انالیست دا وایي چې دا به را روان وخت کې تقریبا 8% ته به خیژي پوه نه شوې نو اوس چې دی 2.3 او 3.2 کې روان دي رایټ نو اکنامیکلی اقتصاد چې ورته وایي نو دلته کې چې د ایست کوست نواله د سمندر یو د ملک د وطن یو ګډ نواله بل ګډ ته چې د ټول اثرات پکېږي. زه تاسو یو اگزامپل درکوم چې په پاکستان کې په خدای دې وکړي چې په وزیرستان کې څه کېږي کنه، یا په خیبر کې یا په بلځ کې د قبایلی علاقے والا یا دی خوستر پہ خورم خیر دو والا د دې کې چې خرابې راځي په لاهور په کراچي په اسلام آباد هیڅ کنیکشن افیکټ نه ورځي.
بالکل صحیح وایي.
نو دې د وجه نه دا چې دې دا نه دې په اکنامیکلی سچویشن باندې ورځي نه په بل څه باندې، نو ځکه دې د دې یو قسم ته دا ټول سچویشن کې دا هغه د دې برابر کړي دي چې ماشومان هم دې خبرې تراله چې اوس کانی ونی خلک وایي په نو شوې. نو مقصد مې د خبرې دا دی چې دا بل ورځ تاسو پروګرام مې پرونه اوریدلو، ما خو ریکارډینګ واورېدل ځکه چې نا وخت راپورته شو. نو هغه کې هغه ورور پکې وایي چې هغه د قبایلی علاقې چې دی دا د خیبر پښتونخوا کې که شامل شي نو زمونږ حقونه او زمونږ رایټس به چې دی دا به واخلي. نو دومره ساده خلک دي چې خلک اوس په دې نه پوهېږي چې ورور تا چې دی په هغه کې په تیرا کې چې دی تیرا کې ټول د ځنګلونو د ته بالکل میدان کړ دا غي چې د پلاور ونی هیڅ افیکټ نه غورځيږي. په نو شوي په کراچي ونی هیڅ افیکټ دا غي نه غورځيږي، مطلب دومره پکې چې دا غه د کنیکټ نه دی اکونومیکلی.
صحیح صحیح،
یو نو صحیح. زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه چې دی اوس خو دلته مې چا سره خبرې کولې، بلکې مخکې ورځو کې مې د شاهد افریدي یو ټي وي کې پروګرام کتو، هغه ډېر ښه خبره وکړه. هغه وویل چې پښتنو بدقسمتي دا د اردو ټي وي والا ته ویل چې د دې باچا خان نه پس بل لیډر راغلی نه دی. نو پروګرام چې څنګه بیا ختم شو نو هغه کس چې دی بیا ټول دا لیډران محمد علي او لیاقت علي
ثقافت اقتصاد د سیلګری د انسانیت د ټول سيزونه په نظر کې ساتل. ډیره زیاته مننه کوم تاسو پکې مثلا فرناز خان دی د بنونو. فرناز خان په خیر. استنبول تتلی دی ترکی تا دغه قصه گی تاسو سره شریکوم. د 2013 کال د اگست میاشوه د استنبول د سلطان احمد جماعت خوا ته زما د هوټل د کمرې د کړکۍ نه ما وکتل چې د دغه عظیم شان جماعت د گنبتونو او منارو ترمنځ د مازیګر د نور پلوشو پټ پټونه کول. هرې پلوشې چې لکه د ځان سره بېشمیره قصې راوړي وي، یادونه یې راوړي وي، د باچایانو قصې، د حرم د وینځو قصې، د وجلې شو شهزادګانو قصې، د باسپورس په چپو کې د ورکو شو ډوبو شو وینځو قصې، په محل دننه د سازشونو قصې، د مینې او موسیقۍ د محفلونو قصې، د جنګونو قصې. هلته د شفق لمنې سرې شوې. نمر په خپل مدار کې یو بل چکر پوره کړو او د جماعت په منارو ناستو مرغیو هم لکه چې یو بل ته د ټولو تیرو زمانو کیسې کولې. دا جماعت چې خلک ورته بلو ماسک وای، په 19مه صدۍ عیسوی کې د سلطان احمد اول په دور کې د شاهي آرکیټیکټ صدفکار محمد آغا په نگرانۍ کې جوړ کړی شوی و. دا تعمیر یوازې د عبادت ځای نه دی، بلکې د بیزنټایم د بادشاهانو له وختو تر اوسه د ټولو تللیو بادشاهانو د شان او شوکت، زور او دبدبې، فکر او فلسفې یو مجسم شکل دی. د جماعت سره په لږه فاصله د عثماني سلطنت د بادشاهانو په محل ټوپکی ټوپ کپی سرای کې د ټولې نړۍ نه راغلي سیلانیان د عثمانیانو د ړنګ شوي سلطنت پاتې شوي آثارو ته ګوته په خولو. د دغه محل په یو برخه کې د سلطان د ښځو او وینځو لپاره یو حرم جوړ دی. په دې حرم کې د کورنۍ د ښځو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو سره په جنګونو کې د نیولې شوو ښځو د اوسېدو انتظام شوی و. د حرم د انتظام ټول واک اختیار به د سلطان د مور والده سلطان په لاس کې و. هغې خدا د خوند مستې او نسوانی ښایست د رنګونو نه ډک ځای ګڼلی کېده. هسې خو دا د خوند مستۍ او د نسوانی ښایست رنګونو نه ډک ځای ګڼلی کېده، خو په دې حرم دننه اوسیدونکو ښځو د بندیوانو په شان ژوند تېرولو. دا د سرو زرو پنجره وه چې د والده سلطان د اجازې نه بغیر ترې وتل ممکن نه و. د حرم د څوکیدارۍ او انتظام ذمواری هغه تورپوستو غلامانو ته حواله وې چې خصیان کړی شوي بو. دا حرم د 1299 صدۍ عیسوی نه تر 1923 کاله پورې د یوې سیاسي او ټولنیزې ادارې په توګه په کار راوستلی کېده. په دې وینځو کې څه داسې وې چې د سلطان د توجه او مینې وړ ګرځېدلې وې، او بیا یې وروسته د سلطان په سیاسي هلو ځلو هم خپل اغیز پریښی و. زه د دې حرم په کوټو او دالانونو ګرځېدم، او د هغه وخت قصې مې د ذهن په پرده لکه د تصویرونو ښکارېدي. ما د عثمانیانو پوځونه لیدل چې د عیسایي مذهبه اروپا او بلقان په سیمه کې یې بادشاهي او حکومتونه د پښو لاندې کول، او د ځان سره یې د هغه ځایه د غنیمت مالونه راټولول، خلق غلامان کول، او د هغه وطنونو تر ټولو ښایسته او پوهه ښځې د وینځو په توګه د ځان سره راوستلې. په دې ښځو کې به ځینې د سلطان تر حرمه ورسېدې، او د هغه د یوازېوالي په شیبو کې به یې د هغه د خوند او مستۍ انتظام کولو. د سرو زرو په دې پنجره کې میشته ښځو له دا مهمه وه چې د ادب او فلسفي د زده کړو سره سره موسیقي د آلاتو د غږولو هنرونه هم زده کړي، ځکه چې بغیر له دغې د سلطان زړه څنګه ګټلی کېدای شو. زه د باسپورس په غاړه د سلطان د محل یو ګټ ته ورسېدم. د سمندر چپو ته مې کتل، او د خپل تصور په نیلي سور د عثماني بادشاهانو دور ته ورسېدلم، د ځان نه او د جهان نه ناخبر. د بادشاه د لوی قلې د دنګ دیوال د سر نه یوه تیره کریکه راپورته شوه، یو درز شو او ښکته سمندر ته یو پنډوس کې پرېوته. لږ شیبه کې د باسپورس خونړو چپو هغه څه د ځان سره یوړل. نوم نه نوم پاتې شو او نه نشان. د سپوږمۍ پلوشې تور وریځو وخوړې. په دغه شپه لکه چې یوه بله وینځه د جلاد د تورې لاندې شوې وه، لکه چې یو بل فقیر د زر او زور په وړاندې د ان الحق آواز پورته کړی و، او د خپل بغاوت او سرکشۍ په ګناه د سمندر چپو ته سپارلې شوې وه، لکه چې یو بل ارمان خاورې ایرې شوی و. د باسپورس سینه هم د سمندر سینه وه، د پیړیو پیړیو د رازونو نه ډکه. هلته د اسمان لمنې سرې شوې، دلته د استنبول د لوی جومات د منارونه د اذان غږونه پورته شو، او شیخ الاسلام په خپل مراقبه کې ډوب ناست خپلو تصبوله نور هم زور ورکړو. یو پلوشه زما په سترګو کې لکه د خوب وځلېده. ما ته زما احساس ته زما زړه ته نور هم رانږدې شوه. د هغې په ګرمو او نرمو شونډو هم لکه چې څه قصه ګرځېده. ویل یې زه به د شپې د سپوږمۍ د پلوشو کالی په غاړه کوم او ستا خواله به راځم. ما ویل الله دې راوله. موسکی شوه، ویل یې زه ستا نه تلی کله یم، زه خو هر وخت ستا سره یم. ما خپل زړه ته سر ورښکته کړلو، او په دغه صحرا کې مې د خیبر د سینې د یو ارمانجن شاعر دا آواز واورېد چې ډېرو شپو له راشه چې د یو بله خبر شو، یاره په یو شپه د ډېرو شپو خبرې نشي. دا د خاطر افریدي شعر پکې د لیکلی دی. دغه یو بله قصه لیکلې ده. د زما مطلب صرف فقط د لخوا فرناز خان ټلیفون کړی دی. فرناز خان په خیر؟
السلام علیکم برس خان لالا.
وعلیکم السلام. ستړی مش
برس خان لالا؟ ډېر خپل خپل کیسې دي، ډېر خپل خپل طریقې دي. لکه برس خان دا مونږ ډېر ارمان دي چې مونږ ته د خزینه او نور نرانو حقوق ملاو شي، پاتا چې خبر پښتونخوا کې شامل شي. مونږ ته مونږ ډېر درمانونه دي چې کوم تکلیفونه دي په موږ په پاتا کې. داسې تکلیفونه بل دي کې نشته، کنه قانون نشته، چالیس سیار دے بل تشے دے چاہتا چمے لوی گینا یو غلطی ہو کی
خانہ دس چل لے. فرناز خانہ، فرناز خانہ دس چل لے چی دا چکم دا کنا دے پسی با خپل تحریک جوڑا وی، دے پسی با محنت کوئی او حقونه چکم دی کنا حقونه سوک تسی پا خپل خوشحالے بانی رضا بانی چالے نور کی دیر پار با سیاسی جدوجہد کوي، د سیاسي ګوندونو سره به ملاتړ کوي، هغه خلکو سره به ودرېږي چې څوک ستاسو د خبرې سره یو شان خبره کوي.
ستاسو خبره درس خان لاله جرګې بالکل روانه دي په دې
سمه ده به د څه خبره ده کنه. فرناز خان، فرناز خان زما خبره ته وکړه چې زمنګ د موضوع نن استفاټا دغه نه ده، نو موږ په نور مننه. ها مننه ښه ښه نو قبل ټلیفون وی خو راته راکمه نزه او کنه وی نو زبا تر هغه پوري کولې شم یا وړه غندې دمه واخلم او یا بیا بل قصه وکم څنګه دې راته خوغي ک یو وړه شم دمه بو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ، نو د ټلیفون شمیره ده
0025 0503. جنگل ہو گئی
حاجی
عبدالستار صاحب دکم زینا
لکی مچم خیر
لکی مروت نا
آجا
خا خا بخیر
بازی دا خوب دا کم دا خواد سرا دا دیجی سلی بانده خبر کم
پسی شی باندی
دا خواد سرا بانده
خا نا موضوع زمانگا بلا دا کنا نن زمانگا موضوع نن بلا دا نو پدا غبانه بچه تسبل وقت بیا خبر اوکو خا تاسو خود عبدالستار صاحب غواړی د یو کیسه گئی غواړم یو بل کوم دې ها د برلن دیوال ته ګورم دا در سره شریکول غواړم ځکه چې خا شازم راکه کنه شازم د ملیشیا نه ټلیفون کړی. شازم په خیر؟ شازم زما غږ درځي؟
ها جی ها جی بالکل ها تاسو آواز راغی.
ستړی مشي ستړی مشي په خیر راغلی؟ بالکل خیر و خیرت.
بس تاسو پروگرام کې معلوم ده برخه مو اړ نه غته تاسو چې کوم نه وسه ته می چې بس څو نو نو نمبر خو درځي کنه اذن تا کنه.
وا 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 تاسو ټلیفون دې کېدلې ته وای کنه خپل خبر راته وکړه کنه.
نو ما دا مطلب وایم چې دا دا کوم دا پروگرام کې سفر خواله مې تاسو
شاین بنیری کتاب نہ چکم قصی دی دا قصی چسوک اوری پا دا قسم مقصد وی مطلب وی پیغام وی پاگی خبر کول غواڑی نو نن منگ آگا ٹیلیفون ناخلو نه دا اوس یو کتابی لیکلی دی شاین بنیری دیوال سره خبرې نو کزان تم پیدا کو چرته په پښتو کې لیکلی دی ډیر خوله جبه دا ډیر ښه لیکنه ده او خېخي وړې وړې قصې دي پکې ښه
پروگرام
خسمه ده سمه ده سمه ده په ملیشیا باندې بزخ یو یو پوره خبرونه تم خیال لې چې وو ګوزګل ته کې ملیشیا کې او ملیشیا نه بکو ښه ډیر مننه ښه نو زبده ته اوس د برلن د دیوال کیسه کوي وکم ښه د برلن دیوال ته ګورم د شلمی پړای په ورسته نیمه کې د سرمایه‌دارانه نظام او اشتراکیت ترمنځ بے باوری او د یو بل نویره دومره حد ته ورسېدله چې د قانونو ترمنځ یې د بیلتون دیوالونه ودرېدل او دا دیوالونه تل حکومتونو ودرولي او ولسونو نړولي دي. په 1918 کال کې د مشرقي جرمني حکومت جرمن ډیموکراتیک ریپبلیک د یو دیوال په ودرولو پیل وکړ. دې دیوال ته د برلن دیوال هم ویل کېږي چې یو وطن یوه خاوره یې په دوو هیوادونو مشرقي او مغربي جرمني وویشله. قام یو و، تاریخ او کلتور یو و، مزل یو و، خو د هغه وخت سیاستوالانو او جنگسالارانو یې د منزل په لاره کې دغه د شګو او ګټو جوړ دیوال ودرولو. د برلن دیوال خوا ته پاخه پاخه برجونه جوړ وو چرته چې به د سار لپاره وسله په لاس ځواکونه ولاړو او چې څوک به یې لیدل چې له دیواله اخوا اوړي نو ډزې به یې ورباندې کولې. د مشرقي جرمني حکومت به ویل چې فاشست هیوادونه د هغو ولس او د سوشلیست انقلاب نه بېلارې کول غواړي. له دې کبله یې د خپل ولس د خوندی کولو لپاره دغه دیوال جوړ کړی دی. خو د دیوال تر ودرولو وړاندې خواوشه 15-30 لک خلک د مشرقي جرمني له بندیزونو نه تښتېدلي وو او د مغربي یورپ په هیوادونو کې یې پناه اخیستې وه. حکومت ویل چې دیوال به د خلکو د تښتېدو مخه ونیسي. د برلن دیوال تر 1989 کال د جبر او ظلم د یو یادگار په توګه ولاړ وو، خو بیا یې هم د خلکو له یو بل سره د یو ځای کېدو لاره ونه نیوله. په دې 28 کاله کې 15,000 جرمنیانو د مرګ تر دې مزي د اغستلو هڅه وکړه چې پکې 200 کسان ووژلې شو. په 1989 کال کې په پولینډ او هنګری کې د سوشلیست واکمنو د کمزوري کېدو او په مشرقي جرمني دننه د ځینو سیاسي بدلونونو له کبله دواړو خواو ته ناقراري ډېره شوه او د ولسونو له یو بل سره یو ځای کېدو غوښتنې زور ونیولو. حکومت مجبوره شو چې مغربي جرمني ته د خلکو په تګ راتګ بندیزونه اوچت کړي او بیا په راروانو 3 کلونو کې د دغه دیوال تشه نښه پاتې شوه. په ډلو ډلو خلک به په دیوال ورختل او له هغه بل لوري به ورته د مغربي جرمني خلکو تود هرکلی کولو. پنجره ماته شوه، د ازادۍ او یووالي شعارونه پورته شول. تقسیم کړی شوی جدا کړی شوی قام بیا یو شو. د برلن دیوال چې خلک یې د اوسپنې د دیوال په نامه هم پیژني رانسکور شو، راونړېدو. ویری او بی باوری ماتې وخوړه، مینی او قاموالی اوګټله. جرمن چانسلر جهارد شروډر یو ځل ویلیو، دا دیوال نه واشنگټن مات کړی دی او نه ماسکو، دا کار د مشرقي جرمني ننګیالي اولس کړی دی. اوس هم په نړۍ کې د ژبې، مذهب، رنگ او نسل له ډېرو دیوالونو سره سره سیمټو کاڼو او ازغنو تارونو نه جوړو دیوالونو ولسونه ویشلي دي. خو تاریخ دا وایي چې دیوالونه تل ریاستونو ودرولي او ولسونو نړولي دي. نن چې په تورخم د یو قام په وګړو د تګ راتګ بندیزونه لګولی کېږي، دروازې ورته تړلی کېږي، نو زه وایم چې د هغه زړونو لپاره دیوالونه څوک جوړولی شي چې د یوې اوږدې او خونړۍ جدایۍ وروستو یو بل ته ورغاړه وته او یو له بله زارېدو ته لیواله دي. که د چړو په سوکو لار وي زما په خپل لالي باور دی را بشینه دغه هم یو پیغام ډکه یو د عبرت ډکه کیسهګه وه تاسو واورېده که مونږ سره پکې ټلیفون راغلی نو کولی شو چې ته مونږ زه وایي چې یو ټلیفون د چا د اورېدونکي شته زه ورته انتظار باسم چې دغه ټلیفون ما ته څنګه سټوډیو ته راکړي زه غواړم ورسره خبرې وکړم ښه یاسین وزیر د دوبۍ نه یاسین وزیر په خیر
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مش
خیر دی وی الله د عمر وشکا مش خو زه خو مدغه لکه یو هغه مش چې کیما ستونزه مې سره خو مخي دا څه ورځ شي چې دا هغه ډیوا رډیو په امارات شه بیخي چې کیما د پر رډیو باندې نر درې مې او نشریات یا منقطع شوی دی که بیا کله کله روسي خوا بیا دم راغوي که نه چې هغه مش خبره نه شي زده کولی هغه موضوع نه شي زه نه زده کولی چې دا څه وجه د دلته څه ټکنالوژي خرابتیا نه ده په امارات خو ډېره سفر راغله خو دا څه مندا شي چې دا
په اماراتو په ټولو اماراتو کې داسې ده که نه کومې خاص برخه کې ده
نو خو زه چې کومه علاقه شه ده علاقه اجمان شارجا په دا ایریا شه بیخي غونډه ده هغه شاید هلنه پکې بشو ولاله ماته دته خو زه نه یې لوړ
اجمان او شارجا دغه سمره ښه
څه څه پروګرام میشته دا پته نه ولاږي چې ودا نن پروګرام تا کوم ورغولای دی څوک دی او موضوع یې تاسو بالکل لکړوند چې
زما سمه ده تاسو دا پیغام مونږ لپاره ډیر دی دا خ دی چې مونږ ته دا پته ولګي دا اندازه راته وشي چې تاسو مونږ په خبرونه هلته کې صفا ناورې رونه आवाज نه راځي چې مونږ د دې پښتنه وکړو غمه وکړو مننه ډیره زیاته
امين
گران اردوونکو یو وړه شانتی دمه به واخلو تاسو را سره اوسېږي چرته زیمو راز واپس
که غواړی دې خپرونه کې برخه واخلی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-004-03
کرن ودونکو تاسو د ډیور ریډیو سره ملګری نن د شاهین بنیری لیکلی کتاب دیوال سره خبرې وړې وړې کیسګې دي دغه یادښتونه دي غواړم تاسو سره شریکم یو مې پکې بل زین تر اوس را لږ غواړم تم در سره ویم یار مې هندو ز مسلمانم دا یو ټپه هم ده چې یار مې هندو ز مسلمانم د یار د پاره درمسال جارو کوم د پښتنو ټولنه چې ده د ډېرې ذات د زغم ټولنه خو پدی کی سگے کی ہم گورو چی سدی رائے کا قابل محمد بخیر د دبئی نا
السلام علیکم بیرز خان لالا
بخیر وعلیکم السلام سڑی مشی
جنات تے نصیب سا جوڑی بار بار یہ
ز بالکل روغ موٹے ما تخیق ولی ولان دی خدی
الحمدللہ ہم گاران ٹول سدی
وہ بالکل
لا یوم طالبہ تا کو وچ سڑے اس بنیا سے ٹکا ول دی
سڑے
اے ساڑے اس پنے ہسے ٹکا ول دی
ہاں
اے مو سنگا خبر ہے پر خان اللہ سا پا چڑن ول دی پٹا گھر یہ کز پسڑا س پر خدا نہ پسڑا بوج نہ پر خدا ہاں اے شیرو نے بل متال کھڑا دا وچ اچر گمڑیش وچ اٹھنگے یہ اکڑے
ہم
اچھا اٹھنگے یہ اکڑے آغا چر گے وچ امڑیش وے
ہم
زایوا واڑا خبره ده تاکر زر ډیر پاگل یا صدا یا څوی کنه خو خبر اسینه کوم دا چې کیما دو خلک ته د زن خلک ته مې خبره خوان ور کوي
ما وی
د انزل کولا د شل کولا چې په پښتنې کې مغبال تیر شو
او
چې پدا کې د نه به دریزي پدا په ورځ د قیامت پر امو تما د نه نشتا
خو قابل محمد سیب دغه سیده چې منګ به حوصله خو نه پریدو حوصله به نه بیلو
الله هر کوي نه میز با کا سام ته چه پر سپینه رنج په زنیر مند بدل نه وی د غاس ته لګیا وی ان شاء الله
دغه خبره چې د سپینه رنج په د زن امره بدل نه وی نو هغه پورې بس همدغه خبره رزق
لارو بار دا هغه به میش کی ما دو دا به هغه پر د سیرا کی چې پر سپینه رنج په میش په زنیر بدل نه وی دا لارو بار به دا به یو کول غوړي
خوشاله اوسېږي
درد مې یو دا تکلیف مې یو دا عزت مې یو دا زبان مې یو دا او مذهب مې یو دا کا لار دا او کبار دا چې دنیا په کوم ګډ کې پرتا ده پښتونه دی وینه نه مخفل وینه قربان شه خپل سر مې وینه قربان شه
مننه مننه بس به هم دغه به کوچی ناپوهی ډیره ده بیلمی ډیره ده نو
ان شاء الله
دغه خلاف
ان شاء الله نو کول به تعلیم ته مخه کوي خپل حقوق پښتنه کو کلار دی او کبار دی هر قسم د دنیا سره به سم تا کو ان شاء الله رحمان
سمدا سپین سادر خور وو او د مرغزار په لمن کې د راتلونکي سپرلی امیدونه په خواږه خوب دو موږ د یو ملګري په اجره کې راټول شو خواته بدایانو د وختونو یو کندر په غیګه کې د دې خاورې د امن او مینې یادونو غزونې کولې خو د سواد د سین هغه خواته یو ملا د شریعت په نوم د مذهب په نوم د انصاف په نوم د خلکو د ژوند سره لوبې کولې ویر وه دهشت وه بې یقیني وه او خاموشي وه او یوه بېلاري کوونکې خاموشي بیا هم د ژوند لاره څوک نیولی نشي سندره څوک څنګه د پښو لاندې کولی شي ظلم که هر څومره ډیر شي هیلې او امیدونه نشي وجلی تیارې چې هر څومره ډیرې شي د سبا سترګه خو به راخیږي د حجرې په دغه کوټه کې د سوز او ساز محفل د ښایست سندرې د ژوند خبرې او د رنګ قصې په خپل جوبن کې وي دا هر څه که یو خوا د زړه د زخمونو دارو نو بل خوا د روان ظلم په ضد یو احتجاج هم وو یو ښایسته او زورور احتجاج په دې محفل کې د عقیدو په بنیاد د رنګ او نسل په بنیاد د تور او سپین په بنیاد څه فرق نه و امتیاز نه و ټول ملګري وو ټول د یوې خاورې بچي وو او ټول یو مار خوړلي وو نیمه شپه شوه د رباب ساز او د منګي اهنګ هر سا خمار او هر ټپه میخانه کړه د زړه په جهان کې یو اود شوي خاموشه شوي او جوبل شوي احساس بیا سر راپورته کړو یار مې هندو زه مسلمان یم د یار دپاره درمسال جارو کومه په دې خاوره د بېلابېلو عقیدو د منونکو ترمنځ د مینې د تړون د دې نه ښه اظهار نور څه کېدای شي دوه عقیدې دوه مذهبونه خو تاریخ یو دی سماج یو دی او د مینې او انسانیت رشته یوه ده لږه شبه تیره نه وه چې زمونږ د یو هندو ملګري سترګې له اوښکو ډکې شوې لکه دې ټپې لنډۍ هغه د تاریخ په لارو کې د نورو پوښتنو سره مخ کړی وو لکه د هغه چې په خپلو غوږونو باور نه راتله هغه غوسه هم وو او بې وسه هم ویلې چې هره دویمه درېمه ورځ ورته ټلیفونونه راځي بد رد ورته ویلی کیږي او د مرګ ګواښونه ورته کیږي موږ د هغه د دم د لاسه کولو هڅه کوله خو د هغه اوښکې داسې را روانې وي چې که چېرې نن راتوی نه شي نو د هغه سینه به وشلوي هغه بار بار هم دا خبره کوله چې زه د دینه انکار نه کوم چې زه هندو یم خو ولې زه پښتون نه یم ویل یې د مرګ نه ویرېږم زړه مې چاودې ځکه دی چې اوس مې خلک د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو سپکاوی کوي هغه وار په وار هم دا خبره کوله چې که چېرې ستاسو سره داسې وشي نو تاسو به یې معاف کړئ موږ ټول د ریاست د تورې بلا په پنجه کې وو ټول زورېدلي وو خو په موږ ټولو کې هغه ډېر بې وسه وو ځکه چې هغه په خپله خاوره په خپل کور کې نه چا پښتون ګڼلو او نه انسان د جنازې بازو مې نیسه چېرته به ما په راستۍ خوله درکړې وینه دا هم یو وړه کیسګۍ ده چې زموږ د ټولنې څوک دی ښه عمر روح صاحب د لکې مروت نه عمر روح په خیر
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ویروس خان لا تا تا
عمر نوح ته دا بخیر
عمر نوح تا سره کی مخ خبره
ها وا وا ما 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 ته نوم را یاد سم عمر نوح ته او ما روح ویلو او بخې
جی جی
ها
تاسو خو جی نن موضوع ډیره ګرانه راخسته دا
ګرانه
خبره نه پوه کړې
ها نو ما خو غوښتل چې د دې ګور د وړې وړې کیسګي مونږ چرته خپل ټولنه کې هم په خوښه کې دې ته فکر وکړو زمونږ سوچ دې ته لاړ شي چې زمونږ سره په خوښه کې که غریب ژوند کوي نو دغه هغه ته احساس دا هغه احساس وکړو که د یو بلې عقیدې کس ته هغه سره شریک ژوند دی نو په تیر پخوا کې ولې مونږ پر امن پاتې یو نن دا خبره شریکی که
اتفاق ڈیر ارمان
ډیره مننه بالکل ډیر دغه شعر مو ویل د معنی نه ډکه نن چې د پښتنو ژوند ته ټولنې ته ګورو نو رښتیا هم دغه خبره ده چې اتفاق وایو اتفاق نشته نو اتفاق د اتفاق دپاره پویا علم سبق سکول کالج مدرسه دای زیونه دي د علم او پښتانه ډیر بچی چې کوم دي ډیر پښتانه یا خو ډیر لږ سبق وی بیا پریږ دي او یا ډیر ماشومان داسې دي چې هغه د سکولونو نه د کالجونو نه بهر دي او چې علم لاره درته خلاصه نشي مونږ ته لاره خلاصه نشي نو څنګه به اتفاق راشي څنګه به پوهه راشي اتفاق خو د پوهې خبره ده خپل دغه وړمبنې هغه خبره ده ضروري چې بچی سکولونو ته کوي بچی بس تعلیم ته کوي د هغوی خپل ژوند به هم ښه شي او د هغوی نه پس د راتلونکو نسلونو ژوند به هم ښه شي زمونږ سره څوک اورېدونکي ښه عمران ملنګ د کوهاټ نه عمران ملنګ په خیر
مننه بیرس خان للا ژوندۍ را ته اوسي تا ته اوندا شان د دې ټولو خو کرانو ته سلام کوم
وعلیکم سلام ستړي مشي
څنګه یې بیرس خان للا ډیر وخت بعد بیمار نه وشو
نه او بخ زه خو راځم خو تاسو به خبرونه نه اوریدلې
نه و اورم بیرس خان للا او چې دوی ته تنقید ډیر وی کنه الله باندې او څنګه وایو کنه آها ها
خاتن سوی تاسو ته تنقیدی ډیر وی
تنقید ډیر وی ماشا الله وانت داسې ورست پاتې شو کنه ډیر خان له کني پروګرام دی هر پروګرام اورم ډیر خوند راکې ډیر په زړه پورې
ها 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 نو وای کنه نن موضوع باندې سوای کنه
او ویل نه ډیر خان له تاسو لکه شاین له په غو باندې پروګرام دا ډیر خسته پروګرام دی روان کړه د کتاب باندې
نه
او زموږ نه بیرس خان لا یو دوته پوښتنه تا نو کوم خو کتاب نه لیدل دا نه می تر لاس کړه دا کنه
ها
او ته هډی ری خوږی خوږی کیسې اون نه بیانې پروګرام اور ما دا مور ته ریډیو لګیدل او منځ بیرس خان لا ته ټلیفون مو کوي او دې پښتنی به مور نه وکی
وای کنه ولینا بس ترګو
بیرس خان لا دې کی صرف کی سی لیکلی دي کنه د کتاب کې نور څه متل د سیبل څه مور کې لیکلی دي
دا اکثر چې کوم قصه ختمه کړې ده نو یا په کې ټاپه کړې ده یا کوم شعر ورته لیکلې ده دغه خو د قصو دغه دي او زیاتره دا خپل لیدلی او یعنی احساس چې سړی ته وشي دی یو خبرې چې د یو بل چا قصه خودی په خپل قصه پیدا کی نو دا د شاهین دغه چې کوم دی هغه قام پرسته دی هغه په پښتنو ډیر مین دی نو د قصې به وي د نورې نړۍ کې بس دی ګوره د برلن په جرمني ته تللی دی د برلن د دیوال قصه کوي نو راوړي هغه قصه هغه د ډیورن د کرخې سره تړي، هغه د تورخم سره تړي، هغه د چمن سره تړي، هغه د انګوراډي سره تړي، هغه د غلام خان سره تړي، کوم چې دا د پوله باندې ځای په ځای د پښتنو په منځ کې چې راخکټ شوې ده کومه کرخه، نو د یو لیکوال عمدقه پیغام وي خپلو خلکو ته چې او وایي څه چې حکومتونو دغه حقیقت دی. د ډیورن کرخه خو حکومتونو دین د بادشاه عبدالرحمن خان او د برتانیا هند د هغې حکومتونو دغه کرخه راخلې ده، خو اوس په ورانۍ اولسونه ځکه چې د برلن کرخه څنګه چې هغې وویل چې حکومتونو خو راخ کړه خو اولسونو ولسونو ورانه کړه، نو دغه شانتي هم هغه پیغام راوړلی دی، نو دغه پکې پیغامونه دي. ښه، بل کوم
برسان الله بل پوښتنه مې دغه ده، لکه دا کتاب خیبر پښتونخوا ته رسیدل ده که نه؟ صرف
دغلته چاپ شوی دی، هم دغلته چاپ شوی دی، په پېښور کې شته، د چې کوم کتابتونونه دي په هغې کې، یعنی دا بک شاپس دي په هغې کې شته، هغې کې
بالکل
کوهاٹ کې وګوره، قیمتي چې دی 300 روپۍ دی.
نه نه بیرس خان لا دی پسی نو نه یو څه 10000 روپۍ بیا او چې کتاب دی
نه نه کتاب دی، کتاب دی په بل دی چې په پښتو ژبه دی. د ټول نو مهمه مونږ اوس پښتنو ته دادی چې مونږ د خپل ژبه لیک لوست راوړو او بیا
د نه پاتې کیږي. نه بیرس خان لا ژوندۍ پاتې.
خوشاله شما وړو شانت دمه بوالو کنه دمینه پس راځو بیا نورې خبرې کور سره اوسېږي.
ما خوب لیدل نتیجه ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا ایوب د خوست نه ټلیفون کړی. ایوب خان په خیر؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مش
ورس خان سوال د خې جوړې
زخېمه خپلل وای. خوست څنګه دی؟
طبیعت ښه ده.
بالکل خېمه.
یو پروګرام ودنن ډېر مشکل پروګرام راځي تا یو خبره وو کی اجازه شته کنه؟ شته
ولې نشته وای کنه؟
خبره خدا سیدو کنه چې شمالي وزیرستان نه د افغان مهاجرینو راغلي دي افغانستان ته. افغانستان کې چې څه کومات نه سره وکړه او د افغان مهاجرینو په شمالي وزیرستان کې دکاني نه تیری نه جایدادی نه شي پوتی دي، دا نه افغانستان وړي نه پاکستان وړي، او د په بارا کې څه سوار شو کړی وای
معلومات راجمه کوم. ما ته دغه په معلومات نشته ځکه چې په وزیرستان نه خو ټول خلک وستل شو، دوه کاله نم زیاتو شو، نو دا کله راغلی دي، څومره خلک راغلی دي، او کوم ځای کې ګنې دي دوکانونه اوس ګندې ونه راول شو. ټول میرانشاه هم په بلاړه ولې دي، د پاکستان پوځ د بمبار او میرالی هم اړولې دي، دغه دوه غټ بازارونه د شمالي وزیرستان. زه به بهرحال په دې موضوع باندې ځان پوه کړم، بیا که ممکن وه په دې به خبرې ترې وکړو. مننه مو ډېره زیاته. حکایت د خیبر ایجنسی نه. حکایت په خیر.
السلام علیکم بیروز خان صاحب.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
خوشاله اوسې. شاین بنیری صاحب کیسې خو تاسو نه مونږ واورېدې، داسې ډېر ښایسته خوند هم تر واخیسته کنه؟
ډېر ښه.
مونږ داسې ما ورته یو هغه داسې راغی سوچ کنه چې دا کومه کیسه مخکینۍ تاسو هغه کړه شیر کړه نشر کړه، نو لکه یو حقیقت په دې کې بده تبم سره غاړګدو کنه چې یرا د څنګه د موسمونو اثرات وي موسمونو اثرات دې یخنۍ په موسم کې به زموږ یخنۍ کیږي کنه همدغه سبب په ګرمۍ کې زموږ ګرمۍ کیږي همدغه سبب د لوګي بخپل اثرات دې هر خوشبو بدبو بخپل خپل اثرات دې کنه نو که زموږ یو ماشوم بچای داسې حالاتو کې مطلب رالوي شي او هغه هم داسې په دې حالاتو کې که سم تعلیم یافته وي که څومره هم لګوي که نه
صحیح وایي
نو خو بیا به هم څه نه څه اثر نه خو به لاندې وي که نه
بالکل صحیح وایي بالکل صحیح وایي او دا د ریاست چې د ریاست مفکوره بدل شوی نه وي دا ډېر بالکل ګرانه خبره ده چې دا بچی دغه اثر نه وساتو ولې بیا هم د بیدار ټولنو او د خلکو قومونو دا خپل فریضه وي چې هغه بچو ته خپل تاریخ خپل ژبه خپل مفکوره وښایي که ریاست د هغې په ضد هم وي ځکه چې دا د ټولنې د خپل ژبې د خپل کلتور د خپل تاریخ ته ساتلو یوازینی لاره ده
او دا کتاب بارے کې ما داسې دغه کاو کنه چې دا مطلب په عام بازارونو کې نور ځایونو کې ملاوي کې کنه داسې په خاص هغه
دا چې کوم د غټ کتابونو دکانونه دي کنه غټ دکانونه دي لکه دا پېښور کې د یونیورسټي بک ایجنسی دا او د مخالې د پېښور پوهنتون کې چې کوم دغه دا کتاب دی کتابتون دی سم دی د اسلامي کالج خواو شا کې هلته کې شته ځکه پښتو اکاډمۍ کې چې دغه دی نو دغه خو دغه ما ته معلوم دی چې په دې کې هغه دی نور هم نمونه هغوی واخیستي وو زما په ذهن کې اوس نشته ځکه زه خپل د پېښور نه بهر یم ډېره موده وشوه نو ما نه دغه نمونه هېر شوي هم دي خوب معلومات یې کولی شئ ځکه چې دا چې کوم چاپ کړی دی چا نو امیر پرنټینګ پریس یونیورسټي بک ایجنسی خیبر بازار په یونیورسټي بک ایجنسی کې خودي
څومره کیسه گئی په دې کې بیروسخان لا داسې څډیر غټ هغه تا دې کنه
نه ډیر خو منټ دا به داسې وی چې او دوسه شپارس خدا چې وری دی نو سلګي په پکې کیمرا کمی خو زما خل دغه 210 در مرسق کیسه گی دی وړي وړي کیسه گی خو هر یو کیسه گی په خپل ځای خوګه ده مزدار ده
ډېر مننه وخت راکوله بس دغه سوال هم ذهن کې راغی ما چې صبر خان سیب سره به شریکو کنه چې دوی تاسو د توجه نه یو ځان مننه
تاسو د ټلیفون نه مننه ډېر مننه قدری خان زدران د میاوالینه قدری خان سه په خیر ډیره موده پس تر سره خبرې کیږي
میرز خان لاله د تا ټول پروګرامونه او مته خو یو داسه شخص چې د سره چې تاسو مر سي پات زو کوم کار به پروګرامونه دي ډیر او رما او ډیر د تمامنه ډیر د هزار سلامونه دي ته
ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوسه خوشاله اوسه
او د تا پروګرام ته زړه ټلیفون کوم د تخنیکی خبرې وی دي تا د پوهې خپل خبرې زه خو ساده سره خو برسخاله لا کلمې جزاره که زه به مونږ د میوالي کې چاو غنیانې دې دغه په څون زره زمند ته سره به خبرې شریک کما
بالکل را سره شریک کا
برسخاله زه تقریبا د لاس پنځه زره افغانانو کډواله مشر یم
او
یو ورځ خلا لا پرونی موږ تله ته وغه وختي چې د تاسې سره د موږ میټینګ دی چې څنګه تله ته موږ وختي څلور کسان مشران ورالي په مخ په مخ یاد راک چې مم په نی بجیتا څلور بجې مزګار ته په نی بجې په ټول افغانستان ته تاسو په پسکه غيو نه غواړم مې لیکو ته چې با یو سره خو جزونه نشته کمپیوټر خو نه دی بجې را څنګه لا چې موږ ته ټیم راکا یو ټوله د کوم مخ موګینه نکړی جلتا جما وک شرط دفتر ته اسلام اباد ته یو نشار د نمبر را سره دی یغه د موږ سره همکاري وکړه چې په نوره وک بر افغان الله موږ سره وای استی ګره ته وچ د ټول افغانیان سبات په نیبه دي د ټول نمونه را ولیکا نمونه کوم ډیر لیکل دي وته انټرای بکړی دي نور په نن ټیم یې نرکو ا نمونه بن نن ورول چې نن به ورول زه یې بیا کنه ولم بیا شرط دفتر ولې نشار ولا راغلو دغه څه خبره نه مله د حکومت نه درنو چې موږ په دې باندې تاسو ته پروګرامونه او موبایل نو باندې اوسه په بل ځای کې پروت یم ځکه چې ما نن خطر ده چې ما به شپې شپې وري
خدا موقع نه ده او سبا له مونږ په دې باندې خپل معلومات کو او د یونیسیار د چکم چارواکی دا غوی سره خبره کو د پاکستان دا خو د پنجاب د وزخص میوالی چکم ده که د پښتنو سیمه ده خو د پنجاب د صوبې سره ورکړل شوی ده او کله ده چې دغه د ون یونټ قصه جوړ کړه د هغې نه وروسته دا دوه بلکه دا سلور وی زلی خو دا دو زلی چې کوم دی میاوالی دا او اٹک دا د پښتنو اوس هم د پښتنو سیمې دی پښتانه پکې په اکثریت کې دی د غوسم د پنجاب د بندوبست لاندې دی د پنجاب د حکومت یا د پنجاب صوبې برخه ده نو کوشش په دا کو چې په دې حواله باندې د کوم چارواکو سره هم د حکومت چارواکو سره خبره تر وکړو ځکه قدری خان ته پتی ته تاته به معلومات وی هم چې د مارچ پورې خودی خپل د پاکستان حکومت میاد غزولې دي او اوس د پاکستان کابینې د مرکزی حکومت کابینه هغه یو کال پورې دا میاد چې دا غزولې دي د لکه دا یو د اوس کوم میاش سبا شروع کیږي دسمبر د دسمبر چې راتلونکي کال یعنی اوس هم پکې یو کال او یو میاش وخت دی ټایم دی دا دوی چې کوي نو دغه د بدنیتۍ نه کوي دا ښکارا بدنیتۍ ده زور زیاتی دی ظلم دی دا انساني ظلم دی او دا د افغانستان د خلکو سره هم دا د پښتنو سره هم بد دی چې د حکومتونو نه د چارواکو نه باید په دې باندې پښتنې وشي زمون خو دلته کې اوس د خبرونې وخت سر ته رسیږي او خدا هم خشوه چې د دې دوه دغه نه پکې خبر شوم ماته نه پته یو د خوست نه چې ایوب ټلیفون کړو هغه د هغه افغانانو ذکر وکړو چې دی په وزیرستان کې په دغه سیمو کې ژوند کوو او د هغې هلته کاروبارونه هغه ورته تړلي شوي دي یا وران کړل شوي دي د دوکانونه دوی تللي دي نو نه د افغانستان حکومت دوی ته څه مرستې کړې دي نه دوی هلته نه چې راتلل دوی ته څه کومې مرستې ورکړل شوي دي په دې باندې به هم معلومات کوو دا د میوالي د کیم چې کومه خبره ده د دې به هم خبره تر کوو د قدری خان زدران مننه کوم چې دا خبره تر موږ راورسوله نور به پې موږ معلومات خپل وکړو خپل وس به کوو چې دغه انسانان دي بې کوره دي کډوال دي چې د هغوی ستونزې کمې شي د هغوی چې کوم قانوني انساني حقونه دي هغه دا باید د خپو لاندې ونه مګل شي پایمال نشي ګران اوریدونکو زمونږ د خپرونې وخت دلته سرته رسیږي زه او زما همکاره منزه شهید درنه اجازه غواړو شپه مو په خیر